افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. وابرو چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پیل شوی سفر د سیمې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي. د افغانستان ولس جرګې یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ. د ایران بهرنیو چارو وزیر هم وایي طالبان باید د افغانستان په راتلونکي کې رول ولري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې ته مهم خبرونه سرته کې د افغانستان د سولې د علي شورا د درلنچا مشر لا یو شمیر پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته هیله شو دلی چې افغانستان ته به سوله راسي. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز نن پرانستل سو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یوه نایلند سوي سفر عراق ته ورسید. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د علي شورا د درلنشاه مشر لا یو شمیر پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته هیله شوه چې افغانستان ته به سوله راسي. محمد عمر داودزی نن چهارشنبه له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وویل:
We have never named a year as the year of peace.
دوی موږ هیڅ کله یو کال د سولې په نوم نه دی نومولی. اوس د سولې علي شورا لخوا موږ 2019 میلادي کال د سولې کال ونوموه او ډاډه یو چې سوله راځي. ښاغلی داودزی د سه شنبه په ورځ د یوه پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ او د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره یې ولیدل. پاکستان ته د ښاغلی داودزی سفر داسې مهال سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د جنوري پر اتمه هندوستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفر پیل کړ. زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې په دې سفر کې به افغانستان، پاکستان او چین ته هم سفرونه وکړي. د دې خبر تفصیل د همدې خبرې مجلې څخه مېروي. د افغانستان د ملي امنیت ځانګړو قطعاتو په کندهار ولایت کې د یو لس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبره کړې. د ملي امنیت ریاست په ویلامی کې ویل سوي چې دغه کسان د شاولیکوټ، ژړۍ او میوند ولسوالۍ له مربوطاتو څخه نیول سوي دي چې په تروریستي پیښو کې په لاس لرلو تورن دي. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لومړنی هوایی دهلیز نن پرانستل سو. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړ چې د دې دهلیز پر لومړنی الوتنه کې 15 تنه وچه میوه لکه کشمش او توت لندن ته واستول سول. ټاکل سوی دغه دهلیز په اونۍ کې دوی الوتنې ولري. بلخوا د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو په نښتو کې لسګونو وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د بلخ امنیه قمندان محمد اکرم سامي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار په چاربولک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډله ییزې حمله وکړې چې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. امنیه قمندان په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات منلي، خو دقیقه شمېره یې نه ده یاده کړې. نوموړی وایي په چاربولک کې په دغه حملو کې شل طالب وسلوال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غله ازادي راډیو ری. روسیه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستي څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هیواد یې خپل ځواکونه افغانستان ته نه لیږي. روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په نوي ډیلی کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې افغانستان ته د روسیې د ځواکونو استول اصلا مطرح نه دي. نوموړي وویل چې روسیه له ډېر مودې راهیسې له افغان حکومت سره همکاري لري، او دا همکاري د پیاوړي کېدو په حال کې ده چې یوې نوې مرحلې ته به ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر دغه څرګندونو په خبرګون کې کړي چې څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان ګاونډیان لکه پاکستان، روسیه او هند باید په افغانستان کې وجنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یوه نا اعلان شوي سفر عراق ته ورسید. نوموړي هلته له امریکایي ځواکونو او د عراق له مشرانو سره ولیدل، څو هغوی ته له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د پلان شوي ایستل کېدو په اړه ډاډ ورکړي. مایک پامپیو په دې سفر کې خبرداری ورکړ چې ایران په منځني ختیځ کې د سیمه ییز امنیت لپاره د یو ګواښ په توګه پر خپل ځای دی. دا لیدنه عربي هیوادونو ته د پامپیو د نهه ورځني سفر په دوهمه ورځ کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې اردن، مصر، بحرین، قطر، عربی متحده اماراتو، سعودی عربستان، کویت او عمان ته هم ولاړ سي. او قزاقستان خپل لسګونه وګړي چې ماشومان هم پکې شامل دي له سوریه څخه ایستل دي. د قزاقستان امنیتي چارو کې وایي لسګونه سلګونه قزاق وګړي له 2011 میلادي کال راهیسې په سوریه کې له یاغي ډلو سره یو ځای شوی دي. ولسمشر نور سلطان نظربایوف نن وویل دروان کال د جنوري پر شپږمه وڅلويشتنه د قزاقستان وګړي چې ډیر شتنه ماشومان دي له سوریه څخه وایستل سول، دوی هغه واته د تلو پټړاو غولول سوي ول او د تورستانو لخوا برانته سوي ول. ولسمشر نظربایوف زیاته کړه د هغو ماشومانو د بیرته راګرځول لپاره به هڅو ته دوام ورکړي چې د هغوی د خوښې پر خلاف د جګړې ډګر ته وړل سوي دي. له 2011 میلادي کال راهیسې چې د سوریې کورنۍ جګړه پیل سوې، د قفقاز او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو زرګونه کسان سوریې ته تللي او د وسلوالو ډلو سره یو ځای سوي دي. د خبرونو پای
لفره بازهر نمنونه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وې پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ورانه خبرونه کې وو چې د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولی.
خلیل زاد سفر لاسته راوړنه لري یا د خندونو سره مخ شي نو بیا به خپل انتخاب وڅ شي وي.
د افغانستان ولسي جرګې هم نن یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ.
مسله د افغانانو ترمنځ ده، باید طالبان افغانان د صلح په مسایلو کې او افغان حکومت شامل کړي ترڅو د صلح افغاني شي او ګټه افغانان ته ورسیږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید د افغانستان پر راتلونکي کې رول ولري. د غرض د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس بیا وایي طالبان د افغانستان له حکومت سره خبري ونه کړي په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل به یو خیال وي. د نورستان د پوهنې مسؤلین وایي په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی او د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې 1350 نجونې له 12 ټولګي فارغې شوې دي. یوه فارغه شوې هم سلما ده. ډاکټر چې
کامیاب شم.
د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپور نه لرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدلی شي. د خبرونه ډیره برخه مو هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په موضوع ترخی. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی خلیل زاد به په دې سفر کې چې د رواني میاشتې له 8 نیټې یعنې پرون پیل کړی او د دې میاشتې تر 23 به دوام وکړي هند، چین، افغانستان او پاکستان ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرې کړي اعلامیې له مخې په دې سفر کې به خلیل زاد د دې هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي او په دې به وغږیږي چې دوی په دې برخه کې څومره همکاري کولای شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم دغه سفر ته خوشبین ده او وایي چې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره دا سفر مهم دی ځکه چې د افغانستان د جګړې پای ته رسیدل د سولې د روانو هڅو بل بدیل نه لري. تفصیل یې د یوسف خان زرون په رپورت کې.
له هغه ورځ وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند صدر اعظم سره په افغانستان کې د همکارۍ په اړه خبري وکړي، د افغان سولې لپاره د غوښتنې ځانګړي استاذي د سیمې هیوادونو تخپل څلورم سفر له هندستانه پیل کړ. دا لومړی ځل دی چې د سولې د هڅو پترز کې خلیل زاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې خلیل زاد به له هندستان څخه وروسته چین، افغانستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې د سیمې څلور هیوادونو ته دا سفر به د روانې جنوري میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام وکړي. ویل کېږي چې د 14 ورځو په دغه سفر کې به ښاغلی خلیل زاد د افغان ستونزې د سیاسي حل په خاطر د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیل زاد هڅې به بدیل غني وایي، بل اخر به دا هڅې افغانان په خپل منځو کې خبرو ته حاضر کړي. د دغه شورا یو غړی محمد امین وقادي په اړه ازادي رادیو ته ویل،
خلیل زاد په خلیزات سفر خو د شدی چې بلا بدیل دی توایو که خلیزات سفر لاس راوړنه نه لري یا د خندونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب به څه شوي. دا خو د افغانستان لپاره د منطقې د هیوادونو لپاره د مصالح مخالفینو لپاره دا یو فرصت دی چې د خلیزات له ماموریت نه او د هغه د صلاحیت نه او د هغه د سفرونو نه جمعولو نه یوه نتیجه ګیري وشي چې هغه د دې ناورین باید رسیدلو ته یو دروازه خلاصه کړي.
دا په داس حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د همدې هدف خاطر د لیندۍ د میاشتې په 12مه نیټه هم د اتو هیوادونو په سفر تللی و او په ابو ظبی کې یې له طالب استازو سره د درې ورځې ناسته درلوده. په دریم ځل دغه سفر کې نوموړی پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته تللی و. د افغان سولې په برخه کې د پاکستان په رول تل ټینګار شوی، خو د خلیلزاد په دغې دوره کې د لومړي ځل لپاره د شامل دوه هیوادونو له ډلې یې چین له پاکستان افغانستان سره خورا نږدې خو هندوستان خړې پړې اړیکې لري.
دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن د افغانستان د سولې په اړه په عمومي غونډه کې خبري وکړه او یو ځل بیا یې د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ. د دې جرګې یو شمېر غړو وویل سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، وسلوال طالبان باید د مجاهدینو تیروتنې تکرار نه کړي او له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم وایي تر اوسه د حکومت په دریس کې بدلون نه دی راغلی او له وسلوالو طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرې کول غواړي. نجس صفه تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ورستیو هڅو په دوام د ولسی جرګې غړي وای دغه هڅې باید بین الافغاني وي او وسلوال طالبان باید د مجاهدینو تیروتنې تکرار نه کړي. د جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې یو شمېر وکیلانو وویل کچېرې وسلوال طالبان د مجاهدینو تیروتنې تکرار کړي وضعیت به تر دې هم خراب شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یارچه د چهارشنبه ورځې د غونډې مشري کوله وویل
طالبان دې همدارنګه د مجاهدینو هغه اشتباهات نه تکراری چې افغانستان وران شو او نچون مسله د افغانانو ترمنځ ده، که امریکا د زیبه که روس د زیبه که چین ده که پاکستان ده ټول وزي مسله د افغانانو ترمنځ ده. باید طالبان افغانان د صلح په مسایلو کې او افغان حکومت شامل کړي تر څو د صلح افغاني شي او ګټه افغانانو ته ورسي.
د په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 1991 کال کې مجاهدینو هم د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله له حکومت سره د مذاکراتو پر ځای له روسیې سره خبرې وکړې او په دې ډول روسان یې متقاعد کړل چې حکومت هغوی ته وسپاري. خو په دې سره د ډاکټر نجیب الله د حکومت له رانسکورېدو وروسته او د مجاهدینو د حکومت په رامنځته کېدو سره کورنۍ جګړه پیل شوه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د متحده عربي اماراتو په ناسته کې له افغان پلاوي سره له خبرو ډډه وکړه. له بلې خوا د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د اساسي قانون د تصویب 15مې کلیزې لمانځه غونډې ته په وینا کې وویل تر اوسه د وسلوالو طالبانو په دریس کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی تر هغه چې افغان حکومت سره سولې مذاکرات وکړي.
میګن ما په علمي دولت افغانستان
هغوی وایي موږ له افغان دولت سره خبرې نه کوو او یوازې هغه هیواد سره خبرې کوو چې د پوځي فعالیتونو د دفاع مسؤلیت ولري او د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبرې کوو. اوس د جګړې دوام او له خلکو د فرصتونو اخیستل د بهرنیو ځواکونو د حضور پلمه ده. خو کله چې ورته ویل کېږي چې راشي کینو او تاسو کا هوکړه ته ورسیږي د بهرنیو ځواکونو د حضور اړتیا نه لیدل کېږي نو دې ته هم نه حاضرېږي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې یو ځل بیا د مجاهدینو تاریخ تکرار کړي او په همدې دلیل د ستراتیژي تعقیبوي.
و موږ دلته افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانان باید په خپلو کې سره کښېني او دا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لاره ده. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې ونه کړي په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل به یو خیال وي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. هغه وویل د سولې په هرې موافقه کې باید زموږ د وګړو حقونه خوندي شي او درناوی وشي، ځکه دوی ټولو ډېره قرباني ورکړې. خو د دوی دغه هیله به هېڅکله پوره نه شي که طالبان له دې ډډه وکړي چې د افغانستان له حکومت سره چې یو مهم اړخ دی خبرو ته کښېنني. عبدالله یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د طالبانو په دریځ کې دوی کوم بدلون نه ویني او نه د ملاتړي هیواد په پالیسیو کې چې د هغې اشاره ظاهرا پاکستان ته وه. عبدالله وویل طالبان وایي چې دوی هغه پخواني طالبان نه دي او له تاریخ یې درس اخیستی او د یو پراخ بنسټ حکومت ملاتړ کوي، خو دوی له یو شمېر افسرارو سره چې دوی یې مخور او مشران بولي خبرې کول غوره بولي چې د ده په وینا دا د ملي ګټو خلاف دی. عبدالله وویل دوی په دې کار سره غواړي وښیي چې حکومت کمزوری دی یا هم د دوی په سترګو کې اصلا وجود نه لري. له بلې خوا د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی بیا وایي چې روان 2019 کال به د سولې د هیلې کال وي. محمد عمر داودزی چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی له اسوشیټد پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي چې موږ هیڅکله تر اوسه د سولې کال نه و نومولی او سک 2019 کال د سولې د هیلې کال ځکه نومو چې د سولې روانې هڅې به په دې کال نتیجه ورکړي. ښاغلی داودزی وویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان اوس د افغانستان د سولې او ثبات موضوع ته ډیر پام اړولی او دوی هیله مند دي چې دا به د سولې په برخه کې ښه نتیجه ورکړي. په عین حال کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې واورېدل بیا د سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی، خو دا ځل له قطر پرته چې د طالبانو دفتر پکې پرانیستی دی دغو هیوادونو ته ځي، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته. د چارو یو شمېر کارپوهانو په باور قطر ته نه تګ له طالبانو سره د اختلافاتو ښکارندوی کوي. ښاغلی خلیلزاد چې له دې مخکې له طالبانو سره درې ځلې خبرې کړي دي پام کوي چې نن او سبا په قطر کې بیا د طالبانو له استازو سره خبري وکړي، خو ویل کیږي چې د دوه خبرو د اجنډا په اړه د اختلافاتو له امله د غونډه لغوه شوې ده. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د یو احتمالي اوربند اعلانول او له تور لس د طالبانو د مشرانو د نمونو لرې کېدل ویل کیږي هغه د اختلاف وړ موضوعاتو چې د دغې غونډې د لغوه کېدو سبب شوي دي. په عین حال کې بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ییزو هڅو په ترڅ کې په پام کې ده چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو غونډه جوړه شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو به تاشکند د افغانستان په اړه د هند او مرکزي آسیا د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سواراج او د غراز د قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي او په افغانستان کې د سولې، امن او د اقتصادي ودې او د سیمې د اتصال پر موضوعاتو خبرې وکړي. خو له بلې خوا د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چې په دې وروستیو کې په ښکاره وویل چې له طالبانو سره یې خبرې کړې دي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي طالبان باید د افغانستان په راتلونکي کې رول ولري. جواد ظریف ویلي دا په افغانانو پورې تړلې موضوع ده، خو د ده په باور له طالبانو پرته د افغانستان سوله ییزې راتلونکي به ناممکنه وي، خو طالبان باید په راتلونکي سیاسي نظام کې برلاسي نه وي. هغه ویلي چې د طالبانو له استازو سره ایراني چارواکو د دې لپاره خبرې کړي چې له افغانستان سره د هغو پولو امنیت ډاډمن کړي چې هاخوا وسلوال طالبان نفوذ لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د وروستیو سرګندونو نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي د افغانستان په راتلونکي کې باید طالبان ته ځای ورکړ سي، خو پر ټول هیواد واکمني نشي ترلاسه کولای. ظریف له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته تللی دی. هغه نن په نوې ډیلی کې د هند ټلویزیون انډي ټي وي ته ویلي چې تهران د طالبانو سره استخباراتي تماسونه لري، ځکه مجبور دی چې د طالبانو په ترواک لاندې سیمو کې له افغانستان سره د خپل ګډ سرحد امنیت وساتي. د طالبانو او تهران ترمنځ د خبرو معلومات اولوار د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني د دسمبر په شپږمه کابل ته په سفر کې له رسنیو سره شریک کړل. تر هغه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس عراقچی کابل ته ولاړ او د افغانستان ملي والی حکومت له دواړو مشرانو سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې تهران د طالبانو سره د سولې لپاره د داسې خبرو پلوي کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د ملي والی حکومت اجرایی ریاست د جنوري په 15مه په خبر پاڼه کې وویل چې عبدالله عراقچی سره وکتل او له دهشتګردو ډلو سره د مذاکرو لپاره د حکومت اصول یې ورته تشریح کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د هند له ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي زه فکر کوم چې د افغانستان داسې آینده چې طالبان هیڅ رول پکې ونه لري ممکنه نه ده. خو د دې خبرې سره باور څرګند کړی چې طالبان باید په افغانستان کې د حاکم رول ونه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا پریکړه چې طالبانو ته په افغانستان کې څه ډول رول ورکول کېدلی شي باید افغانان وکړي، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې هغوی پر ټول هیواد واک ترلاسه کړي. ظریف انډي ټي وي ته ویلي هیڅوک په دې سیمه کې باور نه لري چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د سیمې په ګټه دی. هغه ویلي زه باور لرم چې پر دې د ټولو نظر یو دی. رویټرز خبري اژانس ویلي شیعه ایران تل په افغانستان کې د سنی طالبانو فعالیت ته په احتیاط کتلی دی. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې غړي خالد پښتون هم له ازادي راډیو سره په یوه وروستۍ مرکه کې دې مسلې ته اشاره وکړه او ویل چې په نړیواله کچه منځوي ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې ایران د باور وړ اړخ نه دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ازادي راډیو مخامنی خبری مجله اورید. افغانستان د اساس قانون پر تطبیق د څار کمیسیون پر موجوده حکومت پر حکومت انتقاد کوي چې په تیرو دریو کلونو کې په سترو سیاسي مسایلو کې اساسي قانون ته پام نه دی کړی. د افغانستان اساسي قانون د تدوین 15 کاله پوره شول، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې او په تیره بیا د ملي وحدت په تیرو دریو کلونو کې د څار د کمیسیون په وینا د هیواد د ملي وثیقه بیا بیا تر پښو لاندې شوې ده. په دې اړه په کابل کې نن یوه غونډه جوړه شوې وه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې ګډون درلود او په دې اړه یو لږ څرګندونې کړي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي پرې راپورټ لري.
د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ولسمشیزو انتخاباتو مودې ځنډیدل، د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په ځنډ سره اعلان او د سرپرستانو لوري د مهمو ادارو پر مخ وړل د اساسي قانون نقص روښانه بیلګه بولي. د دغه کمیسیون مرستیال محمد عارف حافظ چې د چهارشنبې په ورځ یې د اساسي قانون د 15 کلیزې په منځغونډه کې خبرې کولې، دغه سرغړونو ته په اشاره سره وویل:
تأخير برگزاري انتخابات ولسی جرګه
په ځنډ سره د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کول، د ولسوالیو د شوراګانو او د خاروالیو د انتخاباتو نه کول، د هوا د اساسي سیاسي کرخونه روښانه کول، د تخنی فرامینو لمخې د یو شمېر دولتي ادارو ادغام، د سرپرستانو له لوري د جنو مهمو وزارتونو او ادارو سرپرستی هغه څه دي چې د اساسي قانون موارد ورسره نقص سوي دي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون له حکومت نه د غسنات له مواردو د سرغړونې د مخنیوي غوښتنه وکړه او وی ویل چې سرغړونکو ته د قانون په چوکاټ کې سزا ورکړل شي او همدارز یې په خپل ټاکل شوی وخت د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاستوالو او حقوق پوهانو پر حکومت له دې عمله انتقادونه کړي وو چې واقعي اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی دی. د ملي یووالي حکومت پر مهال د اجرایه ریاست جوړېدل، له 15 کلونو څخه د زیاتې مودې لپاره د ملي شورا د موجوده دورې دوام او یو شمېر سرغړونې هغه څه دي چې پر حکومت یې د خلکو او حقوق پوهانو انتقادونه زیات کړي دي. د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د غونډې برخوالو ته په خپلو خبرو کې دا ومنله چې حکومت د خپلو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی، خو خلکو ته د اساسي قانون د پلي کولو ډاډ ورکړ.
په ټولو کې خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د ملي یووالي حکومت له اساسي قانون د ملاتړ او پلي کولو په برخه کې ژمن دی، خو په دې برخه کې موږ د سپارل شویو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې ستونزې لرو او نیمګړتیاوې موجودې دي.
عبدالله عبدالله دا هم وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د ښه او رڼا انتخاباتو لپاره د ولسمشیزو انتخاباتو نیټه شته کړې ده. د زیاته کړې چې په ملي یووالي حکومت کې د اجرایه ریاست جوړول د څوکۍ او مقام د ترلاسه کولو لپاره نه، بلکې د حالاتو یو اړتیا وه او حکومت هڅه کوي چې له دې سره سره بیا هم د اساسي قانون په چوکاټ کې خپلې چارې پر مخ یوسي.
خبری مجله اوري.
له بلخ څخه اروپا ته نن د هوایي دالیز پروازونه پرانستل شول. د دې هوایي دالیز لارې په لومړي پرواز کې 15 ټنه وچه ممیزه او توتي د انګلستان لندن ښار ته واستول شول. افغان چارواکي وایي په اونۍ کې به 2 ځلې له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دالیز لارې افغاني محصولات او تجارتي توکي صادرېږي. تر دې مخکې له کابل، هرات او کندهار څخه هم هوایي دالیزونه پرانستل شوي دي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب ځای پرې رپورټ لري.
افغان دولتي چارواکي او په بلخ کې د ترکیه هواد جنرال کنسول له بلخ څخه اروپا ته د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر څخه هوایي دهلیز پرانیست. چارواکي وایي چې د بلخ اروپا هوایي دهلیز څخه به په لومړي پرواز کې د توت او ممیزو 15 تنه وچه میوه لندن ته صادر شي. په مالی چارو کې د ولسمشرۍ د ځانګړي مشاور مطبوعاتي مسؤول سمیر رسا وایي چې له بلخ څخه به اروپا ته پونه کې د هوایي دهلیز له لارې 2000 سوداګریز توکي صادر شي. هغه وویل چې د سوداګریز توکو او د صادراتو د نویت تعین د افغان سوداګرو علاقې پورې اړوند دی.
اقلامی که از بلخ صادر بشه این بستگی به تاجر ملی ما داره که چقدر سکتور خصوصی ما آماده هست. هر چیزی خواسته باشن، اگر صنایع دستی قالین هست، اگر میوه خشک هست، میوه تازه هست، زعفران هست، هنگ هست، کالاهایی که با ارزشتر هست او را شامل دهلیز هوایی بکنن، بخاطر که خب شما در جریان هستین، هزینه کالاهای هوایی هم 80% از سوی حکومت پرداخت میشه، 20% از سوی تاجر پرداخت میشه.
ښاغلی رسا وویل دوی په هڅه کې دي چې د صادراتي توکو د تولید د کچې د لوړوالي ترڅنګ له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دهلیز د پروازونو په شمیر کې هم زیاتوالی راولي. سمیر رسا وایي چې په هیواد کې د هوایي دهلیز له لارې د صادراتو له پیل څخه تر دمه افغانستان د 100 میلیون ډالرو په ارزښت په 415 پروازونو کې 15400 تنه تجارتي توکي وچه میوه، طبي ګیا، زعفران او جلغوزه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته صادر کړي. چارواکي وایي چې د هوایي دهلیز لاره یواز په 1550 پروازونو کې د چین هواد شانګهای ښار ته 1080 تنه توره جلغوزه صادره شوې او له افغانستان څخه د نړۍ مختلفو هوادونو ته په ورس کې د هوایی دالیس و تراته پروازونه ترسره کیږي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
و امریکل چې له بلخ څخه هم بهرنی اروپایي هوادونو ته هوایی دالیس پرانستل شو. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ښوونځیو کې د ښځینه زده کوونکو شمیر زیات شوی او سږ کال د لومړي ځل لپاره 153 نجونې له 12 ټولګیو فارغې شوې دي. چارواکو ویلي په سیمه کې وسله وال طالبان هم اوس د نجونو زده کوونکو له زده کړې سره مخالفت نه لري او د ښوونځیو په پرانستلو کې هم مرسته کوي. د ازادي راډیو خبریال سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې راپورټ لري.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای په خای په یو شمیر سیمو کې وسلوالو طالبانو د نجونو د خونځیو مخالفت کولو، خو په روان کال کې ورته د طالبانو مشران ویلي چې به ټول خونځي پرانیزي او دوی ورسره کوم ستونزه نه لري. د یاد ولایت پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
طالبان هیڅ مشکل نه لري، د معرف مکمل ملاتړ اعلان کړی دی، هر مکتب چې هغه مخکې بند کړی وي، حتی کې د والی له طرف نه هم پیغام راغلی دی چې موږ معرف مخالف نه یو، تاسې هر ساحې ته تلی شئ، هر ساحې ته خپل امرین ته وایي حکم ورکړئ چې ټول مکتبونه پرانیزي چې بند شوي وي یا کم رنګه وي بیرته قانوني او سټنډرډ ډول باندې فعال شي، نو نجونې دغه به انشاءالله مخ په دغه ترقی کې وي.
هغه وایي د همدې مخالفت د پای ته رسیدو سره په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی او د لومړي ځل دپاره یې په یاد ولایت کې له ښوونځیو په زیات شمیر کې نجونې له 12 ټولګي فارغې شوې دي.
د پاسه 14000 جنګیان موږ په لیسه کې لرو مکتبونو کې، البته په 1490 کې تقریبا سل کسان موږ فارغانې ورکړې وې. په هغو کې 250 جنګیان بیا د کانکور امتحان ته شمولیت ته راغلي وو، بیا ځینې تقریبا پوهنتونو ته هم لارې موندلې دي او دغه او په 1490 کې تقریبا موږ 1025 جنګیان تقریبا فارغان ورکړي دي. انشاءالله دي کې اوس تقریبا سب تنام د کانکور پر مې شروع دي.
نورستانین جوني وای نوري لشاقه او سختو کارونو پتنګ شوي، غواړي زده کړې وکړي او د ښه ژوند خاوندان شي. سلما له 12 ټولګي فارغه شوي او هیله داده چې تی پونځي ته بریالي شي.
کال چې دی پنځل اسپان اکسګران پارښ کال چې دی ډیر ستانان جنې د پښکی میتوان لیسنا فارغ شوی دی او هغوی کانکور امادګیانې نیسي، غواړي چې کانکور امتحان ورکړي، هغه له لارې زور زده کړې وکړي تر څو دغه وروسته پاتې ولایت ته ترقي وروبخي. چې نه مدا چې
دا کېږي کامیاب شم.
د یادونې وړ ده چې پوخوا د نورستان په یو شمیر سیمو کې د نجونو ښوونځیو سره د وسلوالو مخالفینو مخالفتونه موجود و، چې د همدې مخالفت په وجه د وانت ویګل ولسوالۍ د وایګل لیسا د دوو کالو دپاره بنده وه، خو اوس هغه هم پرانیستل شوې ده. او مسؤلین وایي وسلوال طالبان ښوونځیو سره کوم غرض نه لري او دوی ته اجازه ورکړې چې باید د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستې وساتي.
په همدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو، خو سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر په اړه مو ډېر اسمسونه رالیږلي. دفتانی لیکلي د خلیلزاد سفر هند او سیمې لپاره به د افغانستان د سولې لپاره ښه نتیجه ولري. انعام الله اسیر له شکمش څخه لیکلي چې د خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې لپاره نتیجه ورکړي. تازه خان سمسور هم له ننګرهار څخه لیکلي چې زلمی خلیلزاد پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار فرشنه غاته سپارم.